نسیم هر ذرا
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماشمنی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. امریکا او اروپایي هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي. د افغانستان مرکه چی پلاوی وایي
هیس لوری دی باید پا دی فکر که اونه و سی چه خپل غوشتنی پا بل لوری باندی تحمیل کری.
ده بشری حقونو ده چار دلوائی
طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیول وروسته د خلکو کورونه لټولی او شاوخوا 300 کسان یې نیولی دي.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي له طالبانو سره په جګړه کې بهراني سخت دریځ ملګري دي. د افغانستان حکومت په 12 ولایتونو کې د شپې ګرز بندیز اعلان کړی. د ټولو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د کورنیو چارو وزارت په ګڼو ولایتونو کې د شپې په مخه ګرز بندیز ولګاوه. امریکا د پخوانیو افغان ترجمانانو پر نه خوندیتوب اندېښنه وښوده. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه حمله شوې. د نا امنیو له زیاتېدو سره جوخت د افغانستان چارواکو له دریو ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د شپې لخوا ګرز بندیز ولګاوه. د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې دغه بندیز به نن شپې څخه د کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په ټول افغانستان کې نافذ وي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین احمد ضیا ویلي دغه ګرز بندیز به د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو نافذ وي. د دې کار هدف د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوی ګڼل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغان ترجمانانو او نورو وګړو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده. د سی این این خبری شبکې په حواله طالبانو د می میاشتې پر 12 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو پخواني ترجمان سهیل پردیس سر پرې کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جولیانا پورتر پرون یو ټلیفوني کانفرنس ته وویل دا وایي د ترجمانانو او نورو افغانانو په وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او ظلمونو تازه راپورونه څرګندوي چې دغه ډله په عمل کې بشري ژوند او بشري حقونو ته لږ احترام هم نه لري. موږ دا هدفي حملې د اساسي پروژو ویجاړول او د افغانانو په وړاندې نورې حملې په کلکه غندو. په همدې حال کې د کاناډا حکومت ویلي کاناډا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت کارکوونکو او د هغوی د کورنۍ غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. کاناډا ویلي چې دغه افغانان شاید د طالبانو د غچ اخیستو د وژنو ښکار سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله په وروستیو کلونو کې وسلوالو طالبانو په لسګونو افغانان او د هغوی خپلوان چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو نو تکار کاوه وجلی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس لګواښ سره سره د سړو سیمو په ټولو ښوونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. د پوهنې وزارت وایان دی نجیبی آریان ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د پوهنې لوړ زده کړو او روغتیا وزارتونو د کمیټې لخوا شوې.
د اسد په دویمه نیټه به په سړو او نهایت سړو سیمو کې ښوونځي پیلېږي او د اسد تر 15 نیټه به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي او د اسد په شپږمه نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کیږي.
حکومت د غبرګولي اجازه پراتمه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او پوهنتونونه د څو اونیو لپاره وتړل. د هرات والی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو تېره شپه پر کارو خولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې. عبدالصبور قاني نن رسنوي ته وویل چې د بادغیس لخوا د طالبانو په پلان سوي حمله کې د ډلې تمرک ژوبله اوښتې ده.
د نشته په پایله کې د دریو سرلوپانو په ګډون ابیا وسلوال طالبان مړیا ټپیان دي. دوه هم وی دوه رینجر او 15 موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي دا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شا تمبولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړې و خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وجلسوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته تللي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه لوري به پر دفاعي او امنیتي همکاري، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او سیمه ییزو مسایلو خبري وکړي. د جولای پر 14مه په خیبر پښتونخوا کې د چین سرحد ته نږدې پر یو بس موټر په چاودنه کې د نهو چینایي کارګرو په ګډون 12 کسان ووژل شول. دوی د برېښنا د یو بند په بیارغونه کې کار کاوه. چین د پاکستان له نږدې سیمه ییزو متحدانو گنن کیږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه پورستیو کې اندېښنې زیاتې سیوی دي. په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ ائتلاف وایي چې پر یوه پوځي اډه د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې، خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. پرونی حمله داسې وخت شوې چې ټاکل شوې د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی روانه دوشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. راپورونه وایي دواړه مشران به له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر موضوع هم خبري وکړي. او په تلوتلو کې د اولمپیک د دوبنیو مسابقو په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان لومړی مسابقه را روانه سي شنبه اوسي. د افغانستان تیکواندو کار فرزاد منصوري به د جنوبي کوریا له لوبغاړي سره مخامخ سي. د اولمپیک ملي کمیټې ویان عارف پیمان ویلي چې هیله مند دی منصوري خپل سیال مات کړي. د منصوري تر څنګ درې نور نارینه او یو نجلۍ هم په دغه مسابقو کې د افغانستان استازیتوب کوي. د اولمپیک نړیوالې مسابقې پرون د جاپان په توکیو کې پیل شوې چې د 204 هیوادونو څخه یوولس زره ورزشکاران پکې برخه لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 24. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 25. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 25. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 29. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 28.
یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان د خبری مجلې ته هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د دولتي کارکوونکو د خپلوانو پر وژلو اندېښنه ښودلې ده. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو په سپین بولدک کې ځینې کورونه لټولي او یو شمېر کسان یې له دولت سره د همکارۍ په تور وژلي دي. خو طالبانو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه باید د بشري حقونو معتبره بنسټونه څېړنې وکړي. نور حال په دې راپور کې.
د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د ځینو نږدې کسانو د وژلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې د یو خبر پاڼې په خپرولو سره لیکلي چې طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي. ویل کېږي چې ډیری دولتي کارکوونکو ته نږدې کسان او خپلوان دي. د دغې خبر پاڼې له مخې د بشر د حقونو د څار د نړیوال سازمان د آسیا برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن ویلي چې سره له دې چې طالب مشرانو له هر ډول ناوړه ګټې اخیستنې د پړې انکار کړی، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له کورونو په خپل سر د خلکو د ایستلو او نیولو په اړه په کافي اندازه اسناد او شواهد شته. میرمن ګاسمن ویلي ژورې اندېښنې شته چې ښایي طالبان په کندهار کې له امنیتي ځواکونو او دولت سره په جګړه کې په ډیرو نورو جنایتونو هم لاس پورې کړي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلی چې طالبانو د ننګیالي په نوم یو کس د کندهار ولایت په سرپوزه کلی کې د جولای میاشتې په 9 نیټه له دولت سره د همکارۍ په تور د خپلې کورنۍ د غړو د سترګو پر وړاندې وزلای دی. د دغې خبر پاڼې له مخې د دغې میاشتې په 19 نیټه طالبانو د کندهار ولایت د ولایتي شورا د غړي فدا محمد دوه زامن د دغه ولایت د مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق سره چې په 2013 کال کې ووزل سو د نږدې اړیکو د درلودو په تور وزلی دي. میرمن ګاسمن له ملګرو ملتونو، امریکا او هغو هیوادونو چې د افغانستان افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي، غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو نه وغواړي چې د ملکیانو د وزلو مخنیوی دی وکړي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي چې یاد کمیسیون په دغې موضوع څېړنې کوي.
په دې اړه په صراحت راپورونه راغلي چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړې توګه کندهار کې سترې سرغړونې کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دغو قضیو د مستند کولو په حال کې دی.
ښاغلي نظری زیاته کړه چې په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي، له دولت سره د همکارۍ په تور د خلکو د نیولو، ناسم چلند او آن د ځینو کسانو د وزلو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو ویلي چې هیڅ یو ځای کې هم په ځانګړې توګه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې له دولت سره د همکارۍ په تور څوک نه دي وزل شوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
شخصی خصومت لامل وزل سیوی دی آغا هم دا عمرینو دی نوانی پسیم پسی روان دا تحقیق روان
دا پدا سی حال که دا چه جنگیالیو دا خاشا زوان پنوم دا کندهار ولایت یو سیمیز کومیدیان دا جمعه پورس پداز وزلی دی. همدارنگا چو سیمیز و نریوال و رسنه و راپورون ورکردی چه طالبانو دا امریکای زواکون و مخکینه افغان جبارون که سوهیل پردیس دا کابل خوست پلویالار که وزلی دی. طالب وایان ذبیح الله مجاهد په کندهار ولایت کې د خاشا ځوان وزل تایید کړي او ویلي دي چې دغه کومیجان عملا دولتي ځواکونو په لیکو کې فعالیت کوي او طالبانو ته به سپکاوی کوي. خو نوموړي د طالبان لوري د سوهیل پردیس وزل رد کړي دي.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویل کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په یو دېرش ولایتونو کې د شپې ګرز بندیز لګول کیږي. په دغه وزارت کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویل دا پریکړه ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ولسوالیو په ځانګړې توګه د بندرونو د بیرته نیولو لپاره ځانګړی پلان لري او ژر تر ژر به دا بندرونه له طالبانو ونیول شي. نور حال په دې راپور کې
وروسته له هغې چې ځینې ولسوالۍ طالبانو لاندې کړې او په لویو ښارونو د برید ویره رامنځته سوه، افغان حکومت نوي اقدامات تر لاس لاندې نیولي. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې وی بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار ولایتونو پرته د شپې ګرځېدنې د بندیز په پاتې یو دېرشو ولایتونو کې د شپې له لسو د سهار تر څلورو بجو پورې به وي. په دغه وزارت کې وی باوري سرچینې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په خاطر سوی، خو وی نه ویل چې دا پریکړه له کومې نیټې د اجرا وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د طالبانو حملې له ماتې سره مخ سوي او دمګړی افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امن ازادي راډیو ته پر لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د هرې ورځې په تیرېدلو افغان امنیتي ځواکونه سیمې نیسي.
د ولسوالیو په ځانګړې توګه د بندرونو د ازادېدو لپاره ځانګړی پلان شته. افغانان به ډېر ژر په بندرونو کې د بدلون شاهدان واوسي. دغې سیمې به افغان امنیتي ځواکونه یو ځل بیا له طالبانو آزاد کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابلو بریدونو او نښتو کې 244 طالبان وژل شوي او 106 اویا نور ټپیان دي. د دغه وزارت له لوري په خبره سب اعلامیه کې راغلی چې دغه طالبان په لغمان، بلخ، جوزجان، هلمند، کندوز او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد د افغان ځواکونو د پرمختګ او دغه ډلې ته د وختو تلفاتو ادعا رد کړې. دا په داس حال کې ده چې په تیرو نږدې دوه نیمو میاشتو کې طالبانو له 180 د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا وکړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره امن زینو ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه لري. د افغانستان دفاع وزارت هم دا تکتیکی په شاتګ بللی دی. تیرونی د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلی و چې ولسوالیو بیرته له طالبانو نیول دي. دغه وزارت تیر ورځ اعلان وکړ چې د هرات د کارو ولسوالیو هم له طالبانو بیرته نیولې ده.
لبل خوا 209 شاهین قول اردو وای چې د شمال زون په جګړه کې د پاکستانیانو ترڅنګ نور نړیوال ترهګر لکه ایغور، عرب، ازبک او د القاعده ډلې سومالیایي غړي هم پراخ ګډون لري. دا چې د طالبانو ډله په دې اړه څه وایي، جزئیات یې په دې راپور کې سره اورو.
افغان امنیتی چارواکو ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د جګړې کنټرول او مشري د بهرني جنگیالیو او د القاعده شبکې په لاس کې ده. د 209 شاهین قول اردو د مطبوعات امر حنیف رضایی نن شنبه ازادې راډیو ته وویل چې دا بهرني جنگیالي ایغور، عرب، ازبک، سومالیایي او زیات شمیر پاکستانیان دي. د وویل چې په شمال کې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرنیو جنگیالیو شمیر تر 5000 کسانو رسیږي. رضایی ادعا وکړه چې دا بهرني تروریستان په بلخ، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگیږي.
تلفات هم داشتن، پاکستانی ها هم تلفات داشتن.
دوی ته تلفات اوختی دي. په جوزجان کې پاکستانی تروریستان وژل شوی او همدارس په بلخ کې موږ دقیق کشفی راپورونه لرو چې تر ټولو ډیر پاکستانیان د طالبانو په لیکو کې حضور لري.
د 209 شاهین قول اردو د مطبوعات امر زیاته کړه چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او د هیواد په شمال کې د دغه ډلې حملې د القاعده ډلې لخوا پلان او پلې کیږي.
القاعده با طالبان هیڅ ځای رابطېشان رقت نه کردن.
القاعده له طالبان سره خپلې اړیکې هیڅ کله هم نه دي پرې کړې او اوس هم په جګړو کې او د حملو په پلانولو کې د طالبانو پیاوړې بازو او ځواک د القاعده غړي دي.
په بلخ کې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو کې ځینې خلک هم وایي چې د طالب جنگیالیو ترمنځ بهرني وګړي پراخ حضور لري. یو له همدې خلکو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی هاتویش کلن محبوب الله دی.
د بین نیروهای جنگی طالبان یا امو امارت اسلامی که به گفته خودشان تعداد زیادی از افراد ناشناس و مشکوک خارجی که زبانشان فهمیده نمیشه در بینشان قرار داره.
په همدې حال کې د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادۍ راډیو ته د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو حضور رد کړی. مجاهد ویلی چې د افغانستان حکومت د عامه ذهنیت د تخریب لپاره دا ادعاوې مطرح کوي.
زموږ په سوچ کې د بهرني څوک وي دا خبره بالکل غلطه ده. من د داسې پروپاګند د دې لپاره کې چې بهرني توجه ځانته واړوي او هڅه کوي چې ذهنیت خراب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې مدني بنسټونه او د بشر حقونو فعالان هم د طالبانو په لیکو کې د نړیوالو تروریستانو د حضور په اړه اندېښمن دي. په شمال ځون کې د مدني بنسټونو د ټولنې مشر عبدالحمید صفوت په دې باور دی چې د طالبانو په لیکو کې د بهرني جنگیالیو او د القاعده شبکې د غړو حضور سبب شوی سو افغانستان د خارجي هیوادونو د نیابتي جګړې میدان وي.
یعنی مداخله یا حضور جنگجویان خارجی در افغانستان بوده؟
همدا د بهرنیو جنگیالیو مداخله او یا حضور چې تلپاتې سولې ته د رسیدو او د دولت جوړونې بهیر له ننګونو سره مخ شو. د همدې بهرنیو جنگیالیو حضور سوی چې هر هیواد ځان ته حق ورکړي چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول افغانستان کې لاسوهنه وکړي.
د طالبانو ډلې او د امریکا دولت د 2006 کال د فبروري په میاشت کې د قطر په دوحه کې یو سیاسي موافقه لاسلیک کړه او پر اساس طالبانو وعده وکړه چې له نړیوالو تروریستي سازمانونو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. د همدې موافقت نامې له مخې امریکا هم تعهد وکړ چې له افغانستان نه به خپل ټول پوځیان وباسي. تمه ده چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکي میلادي میاشت کې بشپړ شي او په افغانستان کې به د امریکا 40 کلنه جګړه هم پای ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې د خپلو پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیت څاري او په سیمه کې به له خپلو پوځي اډو څخه په ګټه اخیستنې سره د دغو ډلو لخوا د ممکنه ګواښونو په وړاندې به اقدام کوي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي، د طالبانو د بریدونو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتونو اروپا د کنفرانس له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټولې خواوې دي ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي او د سولې لور ته دي ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د اوربند مس مسله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوه او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حل په دې راپور کې وابري.
د متحده ایالاتو او اروپا هیوادونو استازو غونډه چې پرون د جولای میاشتې په 23مه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناټو سازمان، ناروې او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و د ایټالیا په پلازمېنه روم کې ترسره شوه. د افغانستان د سولې د وروستۍ هڅو په اړه یې پکې بحثونه وکړل. د ګډون کوونکو له خولې په خبره سوې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جګړه پوځي لارې نه حل نه لري او باید له سیاسي لارې ختمه شي. د امریکا اروپا په اعلامیه کې راغلي دوی په افغانستان کې په لوړه کچه تاوتریخوالي او د بشري حقوقو سرغړونو اندېښمن کړي دي. په اعلامیه کې د غشان ګډونوالو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوای او ویل سوي چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې جوړ سوی وي. افغان حکومت بیا وایي دوی هم د افغانستان د اوسني وضعیت حل یوازې سیاسي هوکړه کې ګوري، خو ټینګار کوي چې هیڅ لوری خپل غوښتنې پر بل لوري نسی تحمیلولای. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري په دې اړه د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی د مشر معصوم ستانکزي خبرو ته اشاره وکړه.
هغه په دې هم ټینګار وکړ چې هیڅ لوری دی باید په دې فکر کې ونه اوسي چې خپل غوښتنې په بل لوري باندې تحمیل کړي، او زیاته کړه چې د افغانستان د خلکو درد او رنج چې د جګړې په ترڅ کې ویني لري کول یې د ټولو مسؤلیت دی او نړیوال د دغه حالت د دوام نظارګر ونه اوسي. او
پیلامیه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د افغانانو په مشرۍ د سولې د ټولشموله بهیر پر مدیریت په حکومت کې د خزو د مانلرونکو ونډې او په عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي ټینګار شوی دی. خو طالبان بیا وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوه تړون پر بنسټ اوربند په هغه محل کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وسی. په قطر کې د دغه جلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل
د باور فضا خو وخت را مسکی چې کوم تعهدات شو چې په عمل وشي. توافقنامه کې په دې توافق شوی دی چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي په درې میاشتو کې به ټول بندیان خلاصېږي.
د امریکا او اروپا ناسته کې ګډونوالو لوري خبره سوی اعلامیه کې چې 15 مادي لري 5 مهم او اساسي عناصر هم ذکر شوی، ټول شموله حکومت ولی د بشري حقوقو ملاتړ، لټروريزم سره مبارزه، دا ترلاسه کول چې افغانستان به بیا د ترهګرو لپاره د خوندي ځای په توګه نه کارول کیږي، او د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په داسې حال کې چې د عامه روغتیا وزارت کورونا وایرس اوس هم یو جدي ستونزه ګڼي، د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې درسونه پیل شول. دا وزارت وایي د پوهنتونونو د درسونو د پایل په اړه به نن پریکړه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو د درسونو د تعطیل موده د 17 نیټې پورې وغځېده. د دغه وزارت د پریکړې په اساس د خصوصي پوهنتونونو درسونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو او د واکسینو په کولو سره د 100% پیلېږي. د یاد وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
بر اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات
نور زده کړو د مشرتابه شورا د پریکړې لمخي په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د نور زده کړو د بنسټونو درسونه به د عام روغتیا وزارت راپور سره سم چې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو اندازه 15% خودل شوی د 17 پیل شي. البته د روغتیایي
د وویل د افغانستان په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې چې د کرونا وایرس ټیسټونه پکې تر 15% کم ونه ښودل شي، خپلو درسونو ته دی په غیر حضوري توګه دوام ورکړي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت اعلان کړه چې نن شنبه د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې
حضوری درسونه پیل شوی دی. دغه وزارت ویاند نجیب آریان ازادي راډیو ته وویل دغه تصمیم د درې واړو وزارتونو پوهنې لوړ زده کړو او عام روغتیا وزارتونو د ګډې کمیټې د پریکړې پر بنسټ نیول شوی دی.
سات په دویمه نیټه به په سړو او نهایت سړو سیمو کې ښوونځي پیلېږي او د سات تر پنځمې نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کېږي او د سات په شپږمه نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کېږي.
د وویل د تودو سیمو په ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې د سات په شپږمه اخیستل کېږي او لازمین وروسته زده کوونکو وروستیو یعنی کلنوی و رخصتی و تزی. دا پداسیل که دا چه دا هم رختی وزارت دا کرونا ویرس خپریدل وست هم یوستون زگنی. دا دا وزارت دوایان مرستیال میرویس علیزه مخکل دی
وست هم دا کرونا نروغی یوسترگواغ دیزمو یواد والد پاره کمتر ها چه دا هم رختی وزارت دا لور زکر مختر وزارت و دا معرف مختر وزارت و دا خویست سکتور دا نهادون سر چه جوره شویده د طرح مطابق ټول هغه روغتیایي لارښوونې په مکاتبو کې عملي کېږي، ځکه اوس لپاره فقط د تدریجي ډول سره مکاتب پیل کېږي او امتحانونه اخیستل کېږي.
پوهنې وزارت د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جوازه پاتمه په شپاړسو ولایتونو کې د دوو اونیو لپاره ټول ښوونځي رخصت کړل چې دا موده بیا اوږده شوه. اوس د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 203 کسان په کرونا وایرس اخته شوي او په همدې موده کې ترې 2 کسان مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې تر اوسه 1,03,089 کسان په دغه هیواد کې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.9 او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوریدای شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس د غړیو یوې ډلې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړو سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنې اولمپیک لوبې وزنډوي او یا دې بل ځای ته انتقال کړي. ټاکل شوی چې چین راتلونکی کال د اولمپیک د ژمنې لوبو کوربه وي. نور حال واوري.
د امریکا د کانګرس د غړو د جمعې په ورځ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ته په یو استولي لیک کې ویلي په یو داسې هیواد کې باید د اولمپیک لوبې ونشي چې حکومت یې نسل وژنې او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس د غړو همدارنګه ویلي که چیرې د اولمپیک ژمنۍ لوبې چې په فبروري کې په چین کې پلان شوي په دې هیواد کې ترسره شي دا به پر اولمپیک ښې اغېزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به یې د ورزشکارانو په ګټه وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس د څو غړو لخوا پاستول شوي دی لیک کې راغلي موږ ته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا دا غیر عادلانه ښکاري چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. دا لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک ګورن، جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي غړي کریس میټ لسلیک کړي. په دوی کې دوه ډیموکراټان د چین لپاره د امریکا د کانګرس ته اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او دوه جمهوري غوښتونکي د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس ته غړو ویلي د اولمپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لنډ وخت کې هم د اولمپیک لوبې وځنډوي او په دې برخه کې د توکیو د اولمپیک د سیالیو یادونه کړې چې ټاکل شوی و تیر کال ترسره شي خو وځنډېدي او دا مهال په جاپان کې روانې دي. دا توکیو د اولمپیک لوبې د کرونا وبا د خبرېدو په خاطر له تیر کال څخه سکال ته وځنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوارې کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیک کې ویلي موضوع دا نه ده چې اولمپیک دې له سیاست خوندي وي که نه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر 1,000,000 زیاتو ایغور ټبرو او نور اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلن له کبله چې ویل کېږي په کمپونو کې ساتلی جبري کار پرې کوي او آزادانه د خپلو دینی مراسمو ترسره کېدو ته یې نه پرېږدي د نړیوالې ټولنې تر انتقادونه لاندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبر او نورو مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت دا چلند نسل وژنه او بشر ضد جنایات ګڼل کېدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوی رد کړی او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبر مسلمانان پکې ساتي د حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره یې جوړ کړي چې خلک له سخت دریځۍ او ترهګرۍ راوګرځي.